وکړ چې د لانجې د سولیز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوې کړي. د غونډې په پریکړلیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه شوې چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې له ګډون ډډه وکړه. ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري، د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي، ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و، خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري استازي نه ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان PLO یو غړي حنان اشراوی له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوی وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یو مشخصه نقشه، یو څرګند پلان، یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او غیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لاره هوارولی سي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په لانجه کې یو حساسه مسأله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا شهر په بشپړ ډول خپله پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژني او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کانفرنس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. روانه خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي چې د آزادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د آزادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې په ډیر کمزوري انټرنیټ هم واوري. د اپلیکیشن آدرس مو د RFERL 219 پروګرامونه په همدې خبرونې کې درته برابر شوی دی. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام، د ګوډي اچار. د پاکستان لوی درستیس په خپل هیواد کې د تروریستانو د پټو مرکزونو موجودیت رد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندي مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرې د جګړو د ایستلو او د خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د اکشن میپرس په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوز نوی مشر دا سرګندونه د افغانستان لولس مشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستانی پوز مشر له افغان ولس مشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د رواني میاشت په 10 منټه د افغانستان په پلازمېنې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشوه چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والي پر مېلمستون شوی و، کوم چې دغه ولایت د مرستیال والي په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والي او عرب اماراتو د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړیو بریدونو په غبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوځ مشر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پر خپله خاوره ترهګرو د خوندي پټنځایونو شتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د روانو ضربیاتو پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغې مرکزونه یې له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفګان ښودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو ته په اشاره ویلي، د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسېږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله د ترهګرو د تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د مؤثر سرحدي نظام یا بارډر مینجمنټ او د استخباراتي همکارۍ په ښه کولو زور راوړی دی.
The Lobo, the Maidana.
Amit Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدان خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي په روانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فني مرستيال جمیل محمدي سره مرکه واوري چې د مویتای لیگ په اړه معلومات را سره شریک کړي.
پس کال دا ډېر ښه شانس دی د نوي ورزشکاران نوې ستري چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو، ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا سي.
نو په اولنۍ کې زم چې اول 50 اول سنچري اول 150 رن زما کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې.
د خبرونه په وروستیو شیبو کې به د فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات در سره شریک کړو. لمر سره اوسئ. په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زیست خواوري. امیر زیست صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. محترم اردوونکو امیر زیست صاحب وایي چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه څه دي او راته وایي چې د کابل واوري او سړې هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی.
مننه کاکړ صاحب، که څه هم چې په مرکز کابل او ځینو هغه ولایتونو کې چې پکې واوره ده یا بارانونه وري یا پکې اسمان دریز ده، یو څه سپورتي چارې ټکنې کړې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې په هر حالت کې یو د سپورت ګرانو مینوالو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو. دا ځل مو هم هڅه کړې ده چې په خبری برخه کې یو څه موضوعات له ځان سره ولرو او غواړو چې اوریدونکو ترې خبر کړو. دا چې په دې خبرونو کې موږ سره څه دي، ځینې موضوعات دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیره شپه ایرلند ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماته ورکړه، چې دا هم یو ډیر په زړه پورې خبر ده. بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتووالی روان دی، او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره لیگ تل شو. دا هم په خپل ذات کې یو په زړه پورې خبر دی. د تورته نور مسایل هم په خبرونه کې درو. زه وایم او تاسو یو درنه ورېدونکي را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیر شپه ایرلند ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند لخوا 125 کړي منډې په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه، محمد نبی، ساحل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په توپوهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده چې افغان ټیم سبا له کوربا متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل اوریزې سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د 2 درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګورۍ له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 5 رتبې ته سعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور له مخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبې ته راټیټ یعنی سعود وکړ. د نړۍ د غوره ټیمونو وروستی لیست د جدي په 23 د فیفا لخوا اعلان شو. په دغه راپور کې راغلي چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28 مکان کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علی کاظمی ازادي رادیو ته ویلي و چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو سعود یا سقوط تخیر کوي. بیا د ول ورده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي. د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهیني اسماعی ټیم چمتووالی روان دی. د شاهیني اسماعی ټیم روزونکي مشتبه فیض ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 1 په تاجکستان کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به 8 ورځې دوام وکړي. او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره اتل شو. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شوي چې د پامیر ټیم اول، سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې له دغو سیالیو څخه هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤل وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو څخه به 40 لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي محمدی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتنې دي. ښاغلي محمدی ویل
دا مسابقه اوس په دریم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې ان شاء الله دا د نوځوانانو د 15 کلنۍ ته ورزشکاران مسابقه فائنل کې دي ان شاء الله په دغه هفته کې خلاصي کی.
محمدی صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیاله ان شاء الله په دغه هفته کې چهارشنبه په ورځ کې اولین لومړی جلسې دي چې دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړي او تاسو څو لوبغاړي د کورنیو سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې 300 ورزشکاران ډیر په دغه کې اشتراک کړي دي او موږ په دغه کې 300 ورزشکاران ډیر انتخابو. په دا ټول وزنونه کې په 100 کټګوري کې ان شاء الله سبیا ده د ملي مسابقه کې اشتراکي او د سکل موک د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې سه دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران سه جديدان معرفي کیږي دغه موږ په د ملي ټیم کې اشتراکي.
محمدی صاحب غواړم د ورسې پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتلا د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دغه لاسته راوړنې چې کال له جهانی مسابقه نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړي دي او د 4 کسه په جهانی داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې چې موږ د پوهې کې ورکړي دي او دا په دغه مسابقه کې